وخت سهار لس بجی شوی ډیرو عزتمنو دوستانو به هم د خپل قربانی صالح سقزی خلقی سلامونه ومني. روانه خبرونه به هم د یو سات په مخه ده او په ترڅ کې هڅه کوو چې په مزار شریف کې د مبارکې جنډې د پورته کولو د مراسمو لپاره له خپل خبریال سره مستقیمه اړیکې ونیسو او همدارس د ازادۍ رادیو د 1988 کال د شخصیت در پیژندنې په اړه هم ځانګړی پروګرام لرو، خو تر دې او نورو مسایلو تر اورولو مخته عصمت سروان د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټیکټ. نن د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نوي کال مراسم د کلکو امنیتي تدابیرو په منځ کې ترسره شول. په کونړ او نورستان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پریکړه کړې چې نور به ښوونځي، کلینیکونه او د ملي پیوستون پروژې نه ویچاړوي. او پرون په پېښور کې د قبایلي مشرانو جرګې د پاکستان له پوځه وغوښتل چې په قبایلي سیمو کې طالبان وځپي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په مختلفو سیمو کې نن د نوي کال مراسم د کلکو امنیتي تدابیرو په منځ کې ترسره شول. په مزار شریف کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په زرګونو خلک حضرت علي کرم الله وجهه ته په منسوبې روضې کې راټول شول او د سخي جنډې پورته کړه. په دې مراسمو کې د ولسمشر کرزي، لومړي مرستیال قسیم فهیم او یو شمېر نورو چارواکو هم ګډون کړی وو. د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست آزادی رادیو د کال شخصیت انتخاب شو. آزادی رادیو له تیرو درو کلونو راهیسې د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت معرفي کوي. دا شخصیت د هغو افغانانو له منځ انتخابي شي چې په افغانستان کې د آزادۍ، دیموکراسۍ، بشري حقونو، سولې، ملي یووالي او ټولنیز عدالت لپاره هلې ځلې کړې وي. بشردوست د آزادی رادیو د 1988 لمریز کال شخصیت معرفي شوی باور لري.
وازی وازی د افغانستان ملي ګټي باید ارجحیت ولري او ټول نورو ګټي که شخصي ده، که قومي ده، که تنظیمي ده، که لساني ده، که منطقوي ده، دا باید د ملي ګټي د پاره قرباني شي.
تر رمضان بشردوست مخکې ګل آغا شیرزای او انار کلی هنریار په تیرو دو کلونو کې په ترتیب د ازادي رادیو د کال شخصیتونه معرفي شوي ول. په دې اړه له شاغل بشردوست سره مرکه لږ وروسته اوریدای شي. د راپورونو پر اساس د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډلې یو هیئت د سولې د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سرچینې کابل ته د حزب اسلامي ډلې د دغه هیئت تګ تاییدوي. د دې ډلې یو ویان له نامعلوم ځایه په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې هیئت مشي قطب الدین هلال کوي. په یو بل پرمختګ کې په کونړ او نورستان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د ښوونځیو، صحي مرکزونو او د ملي پیوستون د پروژو په وړاندې خنډ نه پېښوي، بلکې په اکثرو سیمو کې به له ډاکټرانو او ښوونکو سره مرستې هم کوي. قاري یونس مجاهد چې ځان په سیمه کې د طالبانو ویان بولي، وایي مشرانو یې دغه پریکړه وکړه.
دا استراتیجی مونږ یو ور استراتیجی بلل او د ملت او عوامو یو زموږ خپل یو پارتيات بلل مونږ.
تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د اکثرو روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو د سوځولو، د غرض روغتیایي او د معارف د کارکونکو د وژنې مسؤلیت مانه. له هلمند را رسیدلی راپور نوای چې په موسی کلا کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ولسوال ملا عبدالسلام آزادی رادیو ته ویل د 1500 وسلوالو مړي دوی ته په لاس ورغلي دي. ملا سلام د وژل شویو افغان عسکرو د شمیر په اړه څه ونه ویل. افغان ژورنالیست غوث زلمی چې له کابو 2.5 کال راهیسې بندي و پرون خوشی شو. هغه له خوشی کېدو لږ وروسته آزادی رادیو ته وویل چې دی پرون 3 بجې خوشی شوی دی. پر هغه تور پوری شوی و چې د قرآن کریم ترجمه د عربي له متن پرته او نیمګړی خپره کړې ده. په همدې خاطر د کابل یوې محکمې نوموړی په 40 کاله بند محکوم کړی و. د افغانستان د حکومت یو ویاندوی په پاکستان کې د یو شمېر طالب مشرانو نیونو د سولې پر خبرو منفي اغېز کړی دی. د ولسمشر حامد کرزی ویان چې امکی روی فرانس پرس خبری اژانس ته وویل په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر او نورو طالبانو وروستیو نیونو د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هلې ځلې ټکنۍ کړي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو نور خبرونه. د افغانستان پولیسو نشته د پاکستان د نیمه خپلواکي قبایلي سیمې په صلح او قومي مشانو پرون د قومي شورا یو غونډه وکړه. په پېښور ښار کې د دې غونډې ګډون والو د دغه هیواد پر پوز ژغ وکړ چې په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو پر ضد هلې ځلې ګړندۍ کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور پر اساس دا یو رسمي جرګه نه بلکې د یو شمېر قومي مشرانو داسې جرګه و چې ډېر کم دومره کسان پکې راټول شوي دي. د افغانستان او پاکستان د پلو پوجدو کې قومي غونډې یا جرګې د پښتنو په کلتور کې مرکزي رول لوبوي. ایرانی مشرانو پرون د نوي کال په مناسبت په خپلو پیغامونو کې وویل ایران د خپل هغو دشمنانو په مقابل کې بریالی شوی چې د ملت پر ضد دسیسه کوله. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای په یو ځانګړي پیغام کې چې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون له لارې خپور شو وویل د هیواد توجه او هوشیاري دښمن ته ماتې ورکړې ده. په همدې حال کې ولسمشر محمود احمدی‌نژاد خبرداری ورکړ چې دوی به د خپلو دشمنانو لاسونه لنډ کړي. دا څرګندونه وروسته له هغه وشوه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د هر کال په څیر ایرانیانو ته د نوي کال مبارکي ورکړه. نوموړي په دې پیغام کې وویل که څه هم موږ د ایران له حکومت سره د اختلافاتو لرلو ته دوام ورکو خو غواړو چې د ایران له خلکو سره د یو ښه راتلونکي په هیله خپل ملاتړ ته ژمن پاتې شو. د عراق په پرلماني انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم اياد علوي راي تر خپل سیال صدر اعظم نوري المالكي یو څه زیاتې شوې دي. له هغو نتیجو سره سم چې د عراق د انتخاباتو کمیسون پرون اعلان کړ سیکولر علوي تر شیعه مالكي 8000 زیاتې راي ترلاسه کړې دي. د دواړو خواو د رايو شمیر څو واري تر یو بل زیاتې شوې دي. د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی جورج میچل نن سیمې ته سفر کوي څو پر اسرائیل او فلسطین فشار راولي چې غیر مستقیمه خبرې له سره پیل کړي. دا پیغام پروند ملګرو ملتو سرمنشي بانکیمون سیمې ته د سفر په ترڅ کې له ځان سره یوړ. بانکیمون همدارس د يهودانو له حکومت غوښتنه کړې چې په اشغالي لویدیځ قریه او د بیت المقدس په ختیځ کې د میشتایونو جوړول وتروي. نو موږ زیاته کړه دغه مقدس شار دی د دواړو اسرائیل او فلسطین د راتلونکي هیواد مرکز وي. په زرګونو کسانو پروند روسیې په بیلابیلو شارونو کې مظاهره وکړه. دوی د حکومت پر اقتصادي پالیسۍ انتقادونه کول او د سیاسي ازادۍ غوښتنه. لشتا لژه زر کسان په سن پیټرزبورګ شار کې راټول شول. یو شعار یې له ځان سره لښتاو چې پرې لیکلی وو د پوتین د لبایت استعفا وکړي. په دې برخه کې پولیسو مداخله ونه کړه. د روسیې د ختیځ په ولادي ویستوک شار کې هم نږدې 1500 کسان راټول شوي وو. پرون په کلینینګراد کې څو زره مظاهرچان پر مظاهرو بندیستل توجه پرته واټونو تر ووتل. د مخالف ائتلاف مشر د خپل غشتونو د لیستل وستلو په وخت کې د ولادیمیر پوتین د لری کېدو غشتنه هم کړې و. د دوی بل غشتنه دا و چې والیان د مستقیمو انتخاباتو لاري وټاکل شي.
دا ازادي رادیو دا له ازادي رادیو څخه مو د خبری سرویس ورید. ډیرو قدرمنو دوستانو په پام کې و چې مزار شریف ته لاشو او هلته له خپل خبريال سره تماس ونیسو څو د مبارک جنډي د مراسمو د پورته کولو په اړه ورسره مستقیمه خبري وکړو خو بریالي نشو. زموږ بل خبريال په لوګر ولایت کې د نوروز ورځې په مناسبت په هلته له خپل خبريال څخه وورو چې امنیتي تدابیر څنګه دي، د خلکو روحیه څنګه ده او د مراسم په څه ډول هلته منځل کیږي. مهرباني وکړئ.
بله سلام تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په لوګر ولایت کې هم نن د نوروز د مراسمو په خاطر خاص امنیتي تدابیر نیول شوی دي. کله چې زه له کابل راغلم د لوګر تر مرکز په یالمه پورې نو عادي اقل څلور ځایونو کې ملي اردو او پولیس ولاړ وو او دوی موټر تلاشي کول، خلک تلاشي کول، خو په ډیرو خو او نرمو الفاظو سره یعنی جدیت هیڅ نه وو. په لوګر ولایت کې هم خلک نوي کال ته ډیر خوشاله دي، خوښ دي او دوی وایي چې هیله کوي چې دغه دغه نوی کال چې نه هټیم کال دی دا له خیر سره په سوله او په داسې حال کې تیر شي چې په افغانستان کې بیارغونه هم وسي، امنیت هم وي، او خلک وکولی شي په ارامۍ سره ژوند وکړي. او یو څه چې دوی غواړي هغه دا وایي جاري ورسره چې غږېږم، دوی وایي چې موږ هیله لرو، نو خدای دا غواړو چې د وچکالي نه وي سږ کال، ځکه دلته خلک ډېرې کمې ځمکې لري او ډېرو کاروبار هم دغه کروندې دي. دغه راز د لوګر ولایت په مرکز کې هم دا پروګرامونه چې ما ولیدل دا د ونو لپاره ځایونه شکول شوي دي، او داسې پلان شته چې ګواکې سږکال به زرګونه نیالګي دلته کېښودل کېږي. دغه راز په پارکونو کې مې چې ولیدل نوې څوکۍ ایښودل شوي دي، کثافت دانیانې ایښودل شوي دي، یعنې اوس د بیا رغونې کارونه روان دي.
بله،
د دې معلوماتو په خاطر دا اوس د لوګر ښاروال سره محمد هاشم حسین خیل زما څنګ ته ولاړ دی. له ده نه به پوښتنه وکړو چې دا په نوي کال کې دوی څه پلان لري، څومره نیالګي دوی ږدي، خو خاصتا د لوګر ولایت په مرکز په لیلان کې دی به پلان مونږ ته ووایي. حسین خیل صاحب، ستاسو پلان څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو د ازادۍ راډیو طریق نه د افغانستان ټول هیوادوالو مسلمان ملت ته د نوي کال مبارکي وایم. لکه شفق انسان تاسو وینئ په عالم په ښار کې څه نه څه تغیرات نوي کال خبر راغلي دي. شاروالی په نظر کې لري چې داخل د ښار د پیالام کې تقریبا 5000 پورې زینتي نیالونه او ګلان د نعت یو کال لپاره کینوي، او نور تاسو وینئ چې هلته موږ د ځوانانو لپاره او د خلکو لپاره پارکو کې نوې څوکیګانې ښې دي چې خلک او ځوانانو کولی شي بل څوکیګان کې خپل سالم استفادې وکړي. همدارنګه نور د ښار په صفایي کې ډېر لوړه کچه باندې کار شوی دی، ښار صفا شوی دی، او د شاروالی تنظیم کسان د لوګر خلک پوستلو خپل وینې چې جمعې په ورځ اته رسخته په ورځ کې دوی لګیا وو د ښار په پاکولو صفا کولو کې. او موږ نور هم پروګرام لرو چې موږ د نیل شانی یعنی د نه هڅې کال نیل شانی ورځ کمپاین په ډېر خلک هم سره ولمانځو، او موږ د خلکو نه دا هیله کوو چې په دغه سرسبزي ښار کې نیل شانی کې موږ سره ګډون کې سره خپل ونډه سره واخلي، ځکه چې یو ښار چې جوړېږي دا کنه په ښاروالۍ باندې نه کې ساتل کېږي، پکې د خلکو ونډه په کار ده. او موږ د خپل خلکو نه مننه کوو، په کلونو کلونو یې موږ سره ونډه اخیستې په دار تک. نن سبا تاسو وینئ چې پیالام په ښار کې تقریبا مثبت تغییر راغلی د خلکو په همکاري سره سوی ده، او موږ هیله منو چې خپل دغه همکاري د لوګر شریف خلک ادامه ورکړي.
دغه راز خلک په بېلابېلو سیمو کې ښکاري، د ځوانان چې د زراعتي سیمو ته تللي، او دوی غواړي چې دغه نوروز په یو ډول سره ولمانځي او خوښي خپل دوی څرګنده کړي. یو ځوان دلته راسره ولاړ دی، جواب نومېږي. په لنډو بدنه پوښتنه وکړم چې دوی څه غواړي د دغه نوي کال په خاطر، دوی غوښتنه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم چې د آزادۍ د راډیو له طریق نه نوي کال تبریکي ټولو هیوادوالو ته ورکړم. نو موږ غواړو په ښار کې ډېر کارونه شوي، سړکونه پاخه شوي، یو څه بیرغونه هم په سترګو باندې لګېږي، څه چوکۍ موکۍ شان هم لګېدلې. نور غواړو چې موږ ډېر کار وسي د ښار کې ته، او یو څه کارونه شوي نور هم باید موږ غواړو تلقون دي، داسې باید ډېر کارونه وشي.
ډېره مننه. نو په عمومي توګه په لوګر کې هم خلک خوشبینه دي نوي کال ته، او دا غواړي چې ښه نوی کال ولري، عام ارامه وي، هم د بیا رغونې کال وي، ځکه دلته بیا رغونه په تېرو کلونو کې دومره چې څنګه لازم ده د لوګر په سطحه نه ده شوي، او خلک وایي چې دا په دغه کال کې ډېر وي، او دوی زراعت هم شوي. نو دلته هم خلک خوشحاله دي نوي کال ته او امیدواري
لري. ډېره زیاته مننه. واقعا ډېر هیله من کوونکی رپورټ، خصوصا دا چې خلکو روحیه ډېره ښه ده، دوی په خوشحالۍ سره د نوي کال ورځ لمانځي، او همداراز په لوګر ولایت کې له ډېرې مودې وروسته د بیا رغونې کارونه په ښه توګه روان دي. قدرمنو دوستانو، اوس به یوه خبرتیا واورو، بیا به تر هغې وروسته نور رپورټونه وړاندې کړو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
زمن غګله ازادي رادیو او ری د محل لسبجه پوره 14 دقیقې دی. قدرمنو دوستانو، هم در شیبه زمن بل خبريال په مزار شریف کې سمې ول غختون د ټلیفون پلی کده. غختون صاحب، مهرباني وکړئ ک دا وایس چې د روزي مبارکي کې یاسې، آیا د مبارک جندا پورته شو او په څوک راغلی وو چې په دې دین کړه وو؟ مهرباني وکړئ.
جنگای مراسم سکال اپنی دکھا میں لگ بجے فائل سول جنگای اشاد اشواشی مارکر سکام یہ اولاق مشر لنبائن مرشال پاییم باہر سرہ دکھا بینگے یہ اس میں غری دے پارلمان غری دے غری دے آفتار پر نیور دے آئی صاحب واکونه او لپارانه د ګډون کا مراسم په ډیر ښه او دامن فضا کې تر شول ځانګړي کړ. اگر چې خلک صحیح نه راځي خو څه کوي چې
ډیر زیاته مننه تاسو څخه دا ښکاری چې ډیر زیاته غناګونه ده او
زخه غناګونه ده غاګې ته شي
منګ ساسه غواوري ده چې دا د جنډي د پروتوکول مراسم په خاتوګه تر سره شول او همدارس دولتي مقامات هم پکې ګډون درلود. تاسو څخه ډیر زیاته مننه کور مو ودان قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې مو واوریدل زموږ ټلیفوني اړیکه البته تخنیکی ستونزې درلودې او سم هغه نه اوریدل کېدو د خلکو د ګڼه ګوڼې له امله. همدا شېبه لس بجې او شپاړس دقیقې دي. اوس به دا تفصیلي رپورټ واورئ چې د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست ازادۍ راډیو د کال شخصیت انتخاب شو. د ښاغلي بشردوست پوره پیژندګلونه په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
د آزادۍ رادیو د کال شخصیت شخصیت سال رادیو آزادی آزادۍ رادیو هر کال د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت معرفي کوي. د آزادۍ رادیو د کال شخصیت هغه افغان کېدای شي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. سږ کال د آزادۍ رادیو شخصیت افغان سیاستوال رمضان بشردوست دی. بشردوست په تیرو څو کلونو او په خاص ډول په 1988 کال کې پرله پسې مطرح و. په تیر یو کال کې د یو خپلواک سیاسي شخصیت په توګه د هیواد د سیاست او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې څرګند حضور درلود او تل یې د هغه څه پر ضد د انتقاد ژبه خلاصه کړې وه چې دا یې بې عدالتي بولي. د هیواد د سیاست په ډګر او په ولسي جرګه کې د خاصو مسایلو په اړه په بحثونو کې د بشردوست دریس تقریبا تل له نورو سره توپیر درلود. بشردوست د ولسمشرۍ د څه باندې څلوېښتو کاندیدانو په ډله کې له څو محدودو مطرح کسانو څخه و. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کمپاین په ترڅ کې تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل، خو د بشردوست انتخاباتي کمپاین له نورو کاندیدانو سره واضح توپیر درلود، ځکه د انتخاباتي کمپاین لپاره په هغو موټرو او بسونو کې د هیواد مختلفو سیمو ته تګ راتګ کاوه چې عام خلک کار ترې اخلي. لدیار لسو درې اتیایم کال را وروسته بشردوست لمړی د کابل په شهرنو پارک کې او وروسته د ملي شورا د ودانۍ مخې ته یو خیمه ودروله او هلته له خلکو سره لیدکاته پیل کړل. دا د بشردوست خاصه طریقه وه او ځکه دته په هیواد کې دننه او بهر افغانستان ته د نوې راغلي ډیموکراسۍ د یو ممثل په سترګه کتل کیږي. د همدې ساده ژوند، شخصي تواضع او لول سره د نږدې اړیکو له وجې ځینو خلکو دته د افغانستان د ګاندي لقب ورکړی. د آزادۍ رادیو د کال شخصیت رمضان بشردوست سره په څو شیبو کې مفصل خبرې لرو، خو لومړی د ژوند تلنډه کتنه.
رمضان بشردوست د محمد علي زوی په 1940 کال کې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نړۍ ته سترګې وغړولې. د خپل لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د غزنی ولایت د قرباغ او مقرپو ولسوالیو کې او همدارنګ د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې پایته ورسولې. د 1950 کال له سوروسه ایران ته مهاجر شو او هلته د لیسې له فراغته پسې پاکستان ته هجرت وکړ. بشردوست په 1960 کال کې فرانسې ته د هجرت په نیت له پاکستان ووت. د هیڅکله د فرانسې د طبیعت غوښتنه ونه کړه، خو په هغه هیواد کې سیاسي پناه وغوښته. د په 1960 کال د فرانسې په ډیژن ښار کې په کار او د دې ښار د ادبیاتو په پوهنځي کې د ژبې په زده کړه پیل وکړ. په 1960 کال کې د ازموینې له تیرولو وروسته د ګرونوبل ښار د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته شامل شو او په 1968 کال کې له هغه ځایه د حقوقو او سیاسي علومو ماسټري ترلاسه کړه. په 1969 کال کې د ژان مونی په پوهنتون کې د ډیپلوماسۍ په څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ او د عالي تخصصي زده کړو د ډیپلوم په ترلاسه کولو بریالی شو. په 1971 کال کې د تولوس پوهنتون د سیاسي علومو په څانګه کې شامل شو او له هغه ځایه هم ډیپلوم واخیست. ښاغلی بشر دوست په 1940 کال کې د تولوس پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه د ډاکټرا په اخیستلو بریالی شو. ډاکټر بشر دوست د 1915 او 1928 کلونو ترمنځ د پاریس په پوهنتونونو کې د حقوقو، سیاسي علومو او ډیپلوماسۍ په تدریس کې د همکار استاد په توګه دنده درلوده او د دې تر څنګ د پاریس له دارالوکالو سره همکاري کوله. په 1921 کال کې د څو میاشتو لپاره په پاریس کې د افغانستان د سفارت د دریم سکرتر پر دنده وټاکل شو، خو د افغانستان د هغه وخت له سفیر سره د اختلاف له وجې له خپلې دندې ګوښه شو. له دې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د جوړولو لپاره هیواد ته راوغوښتل شو. دا مرکز جوړ نه شو، خو بشر دوست په همدې وزارت کې کار ته دوام ورکړ. په 1983 کال کې بشر دوست د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د پلان د وزیر په توګه وټاکل شو. د په 2004 کال کې د 2315 انجیوګانو له ډلې څخه د 1915 انجیوګانو د منحلولو فیصله اعلان کړه، خو دا فیصله د ډېر شمېر دولتي او نړیوالو ادارو له سخت مخالفت سره مخ شوه. په 2004 کال کې له پلان وزارت څخه استعفا وکړه او وروسته یې د البیرونی پوهنتون د حقوقو او شریعتو په پوهنځي کې د سیاسي او حقوقي علومو تدریس پیل کړ. په 1948 کال کې ولسی جرګې ته انتخاب شو او تر نن ورځې د ملت د استازي په توګه د پارلمان غړی دی.
د ازادي راډیو د کال د شخصیت رمضان بشردوست ژوندلیک ته غوږوي. ښاغلی بشردوست، همدا شیبه له موږ سره د ازادي راډیو په سټوډیو کې دی. بشردوست صاحب، تاسو ته مبارکي وایم چې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه غوره شوی. ستاسو مختصر ژوندلیک مو اوریدونکو ته وړاندې کړ، او اوس ستاسو وار دی چې د ازادي راډیو د کال شخصیت مونږ او اوریدونکو ته راوپیژنې، نور هم راوپیژنې، او راته وایي چې بشردوست څوک دی.
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد، یو مسلمان یم، یو افغان یم، یو انسان یم، د خلکو په خدمت یم. تر هغه ځای چې د ما په توان او وس کې دی، غواړم چې نه یوازې افغانانو بلکې ټولو نورو انسانانو ولوس په هر ځای چې ده یو آرام، آباد او آزاد ژوند ولري.
په خپل سیاسي ژوند کې ستاسو اهداف څه وو؟
دما اساسی اهداف داده چې په جامعه، په ټولنې، که په افغانستان ده، که په ایران ده، که په پاکستان ده، که په امریکا ده، په هر ځای چې ده یو سړی هغه آزاد ژوند ولري، هغه شی چې هغه فکر کوي، عقیده لري، ایمان لري، هغه وایي، خپل ژوند انتخاب کی، خپل لار انتخاب کی، او هغه شی چې د مادي لخوا هغه نیاز لري، دا برښنا، موټر، کور، جماعت، مکتبونه، پانتونونه، هغه باید ولري یو ډیر آرام، آباد، آزاد ژوند په هر ځای چې ده هغه باید ولري.
بشر دوست صاحب، تاسو د دې ترڅنګ چې کافی ډیر دوستان لري، ډیر دښمنان هم لري، د خپل دښمنانو په وبرته وایي چې څوک دي؟
د ما په نظر زه کولای شم چې وایم چې دوه کټګوري خلکو ده. یو هغه خلکو ده چې هغه واقعا ما نه پیژني، هغوی دی پروپاګند قربانی دی چې دوی تویلی دی چې بشر دوست که په قدرت ورسی هغه تاسې په زندان اچوي، هغه تاسې وژني، هغه په تاسې ظلم کوي، هغه په خپل سر یو دیکتاتور، یو مستبد سړی ده. دا یو غلطه پیژندنه د ما ده. بل هغه خلکو ده چې هغوی ما پیژني او ډیر چا پیژني چې که بشر دوست په قدرت راغی، هغه عدالت، آزادي عملی کوي، قانون عملی کوي، پاچا او ګدا د قانون په سترګې یو شی ویني، او هغه کسانو چې هغوی د افغانستان ملي ګټې، د خپل شخصي ګټې یا تنظیمي یا قومي ګټې دپاره قرباني کړی دي، او دوی پوهیږي چې بشر دوست هغه غواړي چې یوازې د افغانستان ملي ګټې باید ارجحیت ولري، او ټول نورو ګټې که شخصي ده، که قومي ده، که تنظیمي ده، که لسانی ده، که منطقوي ده، دا باید د ملي ګټې دپاره قرباني شي.
هغه لومړی ډله چې تاسو یاد کړل چې له تاسو نه ویره لري چې که بشر دوست وخت ورسیږي نو دوی به محاکمه کړي، تاسو ویل چې دا ویره بې ځایه ده، نو که تاسو وخت ورسیږي په دوی به آیا پر احتیاط سره هم قانون تطبیق کړی؟
سل فیصده. لومړی چې دا ده چې بشر دوست خپل قانون نه لري، هغه د افغانستان د دولت قانون باید عملی وکړي. که د ده پلار هم خلاف قانون کار وکړي، هغه باید خپل جزا وویني. زه یو د خلکو اراده عملی کوم، نه د خپل اراده. زه یو مستبد او دیکتاتور نه یم. بله مسله چې د بحث ول نه ده، دا ده چې ځینو خلکو په داسلوشت کار د افغانستان د ولوس د خلکو ځمکه په زور اخیستلی دي، پیسې په زور اخیستلی دي، کورونه په زور اخیستلی دي، د دوی په ناموس تجاوز کړی دي. دوی هرومه رو باید د قانون په چنګال کې راشي. که بشر دوست په خپل یو ظلم کلی وي، هغه باید ځواب ورکړي، ځکه چې هغه سیاسي نظام چې د ما غوښتنه ده پاچا او ګدا د قانون په سترګې یو سان ده.
او که بشر دوست قدرت ته ورسیږي فرزن، نو د اوسنۍ خیمه چې دی پکې اوسېده به هم ورسره وي، دقیقا لکه د لیبیا د مشر قذافي غوندې.
خود ما او د قذافي ترمنځ ډېر توپیر شته، ځکه که تاسو د قذافي صاحب خیمه وګورئ، یو طلایي خیمه ده. دا د ده بادیګاردونه 200 یا 100 بادیګاردونه، دا پیغله انجلۍ د ده بادیګاردونه دي، دا اشپزونه لري. خو زه نه اشپز لرم نه دا بادیګاردونه لرم. د ما خیمې یو عادي خیمې ده. دا خیمې هرومه رو به ساتو. نه یوازې زه باید دا خیمه وساتم، بلکې زه په خپل رفتار و کردار و په خپل عمل باید هیڅ بدلون ونه راوړم. همدارنګه چې نن افغانانو کولی شي چې د ما په خیمې راشي پرته له دې چې ما ته تلیفون وکړي، د وعدې ملاقات واخلي. هر وخت چې دوی وغواړي، دوی د هر ځای نه چې په کابل راځي یا د کابل نه غواړي چې ما وویني، پرته له هیڅ تلاشي و بادیګارد و تلیفون و ملاقات کولی شي چې ما وګوري. هلته دروازه هم نه لري، هر سړی چې وغواړي کولی شي چې ما وویني. او زه غواړم چې دا آلت باید حرومه رو وساتو، که غواړو چې د خلکو غم و درد و رنج باید وګورو ووینو او د هغه دپاره د حل لاره پیدا کړو.
د هغو کسانو لپاره چې ستاسو خیمه یې نه ده لیدلې، کیسه وکړئ چې دا څه ډول خیمه ده، یو تصویر یې کړئ راته.
یو عادي او کوچنی خیمه ده، د پارلمان مخامخ د دارلمان سړک ته. یو لس یا دو لس پلاستیکی چوکیان هلته شته، چوکی شته، یو پلاستیکی میز هم هلته شته، بل هیڅ شی هلته نشته. یو عادي خیمه ده چې افغانانو ماته ورکړی دي، ما هغه نه دي اخیستلی. هر څوک چې وغواړي کولی شي چې هلته راشي پرته له کوم ممانعت نه.
بیا نو ستاسو کور چیرته دی په افغانستان کې دننه؟ ستاسو کور چیرته دی که بهر کې کور لري چیرته دی ستاسو کورنۍ؟
د ما مور او پلار په کابل کې ژوند کوي. د ما پلار یو عادي دکان لري، پرزه فروشي لري. یو هغه یو خاکی یا ګلی کور لري، 10 کاله کېږي چې هغه کور هغه جوړ کړی دی. زه په خپله نه په افغانستان کې نه په بهرني هیواد کې یو نمبر ځمکه هم نه لرم، یو سانتي متر ځمکه هم نه لرم، او یو عادي اتاق هم نه په افغانستان کې او نه په نورو هیوادونو د خپل نوم لپاره نه لرم. تابستان معمولا په خیمه کې یو، بیا ژمی د خیمې د ګرمولو لپاره ډیر مصرف کیږي. زه یو عادي اتاق د خپل د پلار په حویلی کې لرم. زه یو مستقل ژوند لرم. زه په خپل اشپزی کوم، په خپل کالی منځم. اما متاسفانه د اوتو توان او صبر نشته. خپل اتاق جارو کوم، زه ټول کارونه په خپل کوم او یو مستقل ژوند لرم.
واده مو کړی کنه؟ بچیان لرئ کنه؟
واده مې نه دی کړی. زه پوهیږم چې د اسلام یو اساسي سنت ده. ما فکر کول او هلې ځلې مو وکړل چې دا د ولسمشري ټاکنې وګټو، چې په هر کور کې چې ولاړ شو خواستګاري ته ولاړ شو، بیا هغوی رد و نه کړي. هرومرو یو ولسمشر تي هر سړی خپل لور ورکوي. خو بیا نن چې ما زه فکر کوم که دا خواستګاري ته ولاړ شو، هغوی ما ته وایي بشر دوست په خیمه کې هغه خو ژوند نشي کولی. تا یو کوچنی موټر لري چې د دو سړی دپاره ځای نشته. انشاءالله به وادي هم وکړو، هغه سړی سره واده وکړو چې د خدیجې کبرا پیروي. همدارنګه چې خدیجې کبرا د محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاتړ وکړ، مبارزه سره شریک وو. یو داسې افغان پیغله که خدای وغواړي پیدا کړو چې یو ځای به مبارزه او جهاد وکړو.
په ځینو ځایونو کې تاسو ته د افغانستان ګاندي هم ویل کیږي، دا لقب ستاسو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه په دې عقیده یم چې د دې اهمیت د افغانستان د ولوس، د افغانستان د پرستیج او د حیثیت لپاره دی. متاسفانه ځینو افغانانو یو اقلیت داسې کارونه کړی دی چې د نورو خلکو چې د افغان نوم اوري د هغوی په سترګه یو تروریست، یو سړی چې خشونت لري، یوازې جګړه پیژني، یوازې غواړي چې خلکو ووژني، د هغه په سترګه یو افغان یو داسې تصویر لري. او خوشبختانه د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، دا د ګاندی لقب چې ماته ورکړی دی دا نړیو ته یو بل تصویر هم د افغانانو نه ورکوي چې په افغانستان کې هم داسې خلکو شته چې د سولې او د آزادی و آبادی و آرامی دپاره جهاد او مبارزه و هلې ځلې کوي. غټ افتخار ده د افغانستان دپاره او د ما دپاره چې زه وکولی شم چې خپل ژوند او خپل ټول ارمانونه، خپل ټول هغه شی چې زه لرم د افغانستان د ولوس، د افغانستان د آبادی، آزادی او آرامی دپاره قربانی وکړم.
د افغانستان قومي پیچلی جوړښت ته په کتو سره دا خبر ستاسو لپاره څومره اهمیت لري چې تاسو په هزاره قوم پورې تړلی یاست؟
خوشبختانه په دا کمپاین چې ما وویشت ولایتونه ولیدل، د نږدې د عادي خلکو په بازار، کوڅه، پانتون، په کلي د خلکو سره خبرې مو وکړ، د هغوی سره ما چای وخوړل، ډوډۍ وخوړل. ما باور وکړ چې د هغوی په سترګه زه په یو قوم تلون نه لرم، ځکه چې که هغوی دا فکر کول چې بشردوست په یو قوم تلون لري، هغوی جګړه نه کول چې بشردوست ته میړمه وکړي، پلو چلو ورکړي. ما ویل چې دا کاندیدانو، دا نوماندو دومره پلو چلو چې خلکو ته ورکړ، ما هغومره پلو چلو د خلکو نه وخوړل. د ما په نظر د افغان عادي خلکو، د نه نوي فساد افغانانو په سترګه بشردوست یو مسلمان ده، یو متقی مسلمان ده، یو افغان ده، یو انسان ده، او په هیڅ قومه کوم خاصه لیک نه لري.
د ازادۍ رادیو د کال د شخصیت په باب بشردوست صاحب مونږ ته معلومات راکړي. د ماشومتوب د دورې په باب ده، بشردوست په ماشومتوب کې څه ډول و، څوک و، څه یې کول؟
یو عادي ماشوم په یو کلی د افغانستان کې ژوندل یم. خوشبختانه د ما پلار د انصاراتو په شکر کې کار کول، او د انصاراتو قانون هغه وخت دا و چې هر کال باید دا تبدیل شي او د یو ولایت نه بل ولایت ته ولاړ شي. زه د خپل پلار ملګریتوب می کول، یا ژمی دغه سره وم یا په پسرلی کې. زه ډېر یو خاطره لرم چې په ارزګان چې ژمی هلته زه د خپل پلار سره وم، دا د موږ د ټانکی تیل نږدې نه دا کوچیانو راغلل، هغه خپل غیژدي هلته درلود. زه ډېر کوچنی وم، واړه وم، بیا سهار نه تر ماښامه ما دا د کوچنیانو د زامنو د زوی سره لوبې کول. بیا په غرمه کې ما د خپل پلار اتاق چې هلته شوروا و نه راغلم، دا د کوچیان د زامن سره ما یو ځای ډوډۍ خوړل. ډېره جالب خاطره دا ده چې د دوی مور هغه ډوډۍ چې خپل زامن ته ورکول، هغه ډوډۍ ما ته هم ورکول. هغه وخت چې د یو تبعیض نظر د ما په ذهن کې راځي، زه خپل سترګه تړم او د دا کوچۍ دا صورت، دا تصویر د مور د ما په ذهن کې راځي. د کمپاین په وخت چې ما په ترینکوټ کې په ارزګان کې د کمپاین دپاره هلته مو کمپاین کول، بیا شپه د ولایت په بام کې هلته ناست و چې والي صاحب ما ته ویل چې دا چراغونه چې ته وینې په دا توره شپه دا کوچیان دي. بیا ما والي صاحب ته ویل چې د ما مور هم په دا خیمه کې دی، متاسفانه چې موږ وخت نه لرو چې سهار ولاړ شو دا د ما مور هم پیدا کو، زه د هغه سره ووینم. هغه ته ووایم چې مور تا ما ته یو داسې سبق ورکړ چې د هزار فلسفې نه د تا سبق او درسونه با ارزښته او با اهمیته و.
له فرهنګ، موسیقۍ، ادبیاتو او نورو فرهنګي څانګو سره د خپلو اړیکو او د خپلو علاقمندیو په باب راته ووایي.
زه ډېر مینه لرم چې کتاب ولولم، بخصوص هغه کتابونه چې د استثنایي شخصیتونو د ژوند په باره کې دي، که مثبت ده که منفي ده، چې دوی دا د یو خپل ولوس، د خپل هیواد، یا د خپل منطقې، یا د نړۍ تاریخ بدلون ورکری دی د مثال په توګه د ګاندی یا ابراهام لینکن یا داس خلکو ډیر علاقه لرم یا نورو فیلسوفانو لکه افلاطون ارسطو سقراط فارابی و ابن سینا و دا خلکو هم ډیر علاقه لرم چې که وخت ولرو دا باید ولولو په فرانسه چې زه وم د دې کتابونه ما لوستل او په افغانستان کې متاسفانه ډیر وخت نشته که ځینې وخت زه وخت پیدا کوم په افغانستان کې دا د دېرش کال د تاریخ په باره کې زه کتابونه ټولوم هغه ولولم ځکه چې ځینو خاطراتو منتشر شوي دي چې ډیر بارزشه دي د افغانستان د واقعاتو د پوهیدلو دپاره. موسیقی هم ډیر علاقه لرم او په ځانګړي توګه د احمد زاهر په خصوص یو سندره هغه لري چې عجب صبری خدا دارد او همدارنګه د نغمی په خصوص یو سندره چې هغه لري ما ته چل ناراضي. نور موسیقی هم سره مینه لرم خو ډیر وخت متاسفانه نه لرو چې موسیقی واورو. ځینو خلکو د موسیقی نه یو غلطه برداشت لري که دا موږ دا د احمد زاهر ځینو سندرې متوجه شو ډېره فلسفي او اجتماعي معنا لري. ده
کله چې لومړی ځل تاسو ته اعلان وشو او تاسو خبر شوئ چې د ازادۍ راډیو د کال د شخصیت په توګه غوره شوئ، ستاسو فکر ستاسو احساس په هغه شیبه کې څه و؟
د ما احساس د مسؤلیت احساس و، د رسالت او ماموریت احساس و، ځکه چې تر هغه ځای چې زه په جریان یم تاسو دا ټاکنې چې کوئ د افغانستان د ولوس د نظرسنجي د فکر او معلوماتو اطلاعاتو په بنسټ کوئ، دا په دا معنا ده چې افغانانو په ما باور وکړ، افغانانو د مانه ملاتړ وکړ. دا په دا معنا ده چې زه نه باید یو داسې کار وکم یا یو داسې خبر وکم چې هغه خلق چې په خوست په جوزجان په فاریاب په قندهار په بامیان په ننګرهار او دایکندي ما ته اعتماد کړی وو، د ما په باره کې فکر کړی وو چې دا یو شاملي سړی ده، هغه خدای نخواسته خپل ځان ته وایي چې ما اشتباه وکړ، په دا بشر دوست ما اعتماد وکړ، هغه د ما په اعتماد کې خیانت وکړ. د افغانستان اساسي ستونزه په ټول تاریخ کې د ما په نظر دا ده چې افغانان ډیر پاک صادق خلکو ده، دوی په یو سړی په یو تنظیم اعتماد وکړ، اما متاسفانه دا سړی دا تنظیم د خلکو سره خیانت وکړ، د هغوی سره خدمت ونه کړ، د هغوی دا د باور لیاقت ونه درلود.
قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو د 1988 کال لغوره شخصیت رمضان بشردوست سره مرکه مو اوریده. ازادۍ راډیو هر کال د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت اعلانوي. د کال شخصیت هغه افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړي کولو، د ټولنیز عدالت او بیارغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي.
قدرمنو دوستانو، دا هغه سندره ده چې ښاغلي رمضان بشردوست د خپلې مرکې په ترڅ کې وویل چې د احمد زاهر سندرې ډېرې خوښې دي او همداراز د نغمې دا سندره یې خوښه ده چې همدا اوس یې اورو. نغمی سندروه چی ده ازاده راژیو ده دیل سوا اتیم کال ده غور شخصیت دکتر رمضان بشردوست دیر خوخی ده هیله ده چی ساسه هم خوخشی ویوی قدر منو دوستانو هیره ده نوی چنن ده ازاده راژیو لدولسو تر دو بجو اخبرونو که چی ده خوخکلو سندرو اخبرونو وی نن پا مستقیم دولتا سکرانو دوستانو سر تماس نیسو تا سکولشی ونگ تر تیلیفونو نو کلی خپلو دوستانو او کورانیو تا ده نوی کال مبارکی وست خو لا دغه پروگرام ته وخت پاتې ده مخته د مختمه غوښتل تاسو ته خبرتیا درکړم اوس به دا ریپورت واورو چې افغانستان ته سوله راتلی شي په تیرو څه باندې اتو کلونو کې افغان حکومت له مخالفو وسله والو سره د سولې لپاره بیا بیا وړاندیزونه کړي دي خو تیر کال دا هڅې ګړندۍ شوې او سکال وار له مخه ورته پروګرامونه تیار شوي دي نو سوله راتلی شي په هغه تحلیلي مفصل مطلب کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه شوې ده چې احمد شیبر چمتو کړی دی وړاندې کوي
په یو زر درې سوه اته اتیا یم لمریز کال کې په افغانستان کې د وژل شویو او ټپي شویو کسانو شمیر پنځلسو زرو ته نږدې شو. په دغو کسانو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا د دولت د مخالفانو شمیر تر پنځو زرو اوړي او د حکومت لور ته ډېر تلفات پولیسو ته اوښتي دي. البته د جګړو او چاودنو د قربانیانو لویه برخه عوام دي. د دغو تلفاتو له مخې تېر کال د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر بل هر کال ډېر خونړی وو. خو د دغو وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د سولې هڅې هم تیر کال تر نورو کلونو ډېرې وشوې. د افغانستان لپاره د لندن په نړیوال کانفرنس کې ولسمشر حامد کرزي وسلوالو مخالفانو ته د سولې بلنه ورکړه.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers.
مونږ باید د هیواد له ټولو خلکو سره په ارتباط کې شو، خصوصا له هغو مرورو وروڼو سره چې د القاعده یا بلې تروریستي شبکې برخه نه دي او د افغانانو اساسي قانون مني.
سره له دې چې د روغې جوړې دغه وړاندیز د تیرو په شان وو، خو دا ځل ولسمشر حامد کرزي د سولې لپاره د عربستان له پاچا هیله وکړه چې منځګړیتوب وکړي. همدارازې په دې برخه کې عملي ګام واخیست، اعلان یې وکړ چې له مخالفانو سره به د سولې لپاره جرګه راوغواړي. د سولې د جرګې لپاره کار دوام لري. ټاکل شوی ده چې د غویي په نهمه دا جرګه په کابل کې جوړه شي. د سولې په جرګه کې به د کابینې او سترې محکمې غړي، لوی څارنوال، د ولسمشر ټول سلاکاران، د ملي شورا غړي، د ولایتي شورا غړي، والیان، د علماو د شوراګانو غړي، شل تنه د میرمنو استازي، دیرش تنه د کوچیانو استازي، پنځلس تنه د مایوبینو استازي، د هرې ولسوالۍ یو مشر، د مدني ټولنو او د یو شمېر نورو ډلو د استازیو تر څنګ په ایران او پاکستان کې د مهاجرو اتیا تنه استازي ګډون وکړي. د دې جرګې د اهدافو په اړه د جرګې د تخنیکي کمیسیون مشر فاروق وردګ وایي
سه هدف اساسي را دنبال خواهد کرد. مشوره
دا جرګه به درې اساسي هدفونه تعقیب کړي. لومړی دایمي سولې ته د رسېدو لپاره له افغان ملت سره مشوره، مفاهمه او موافقه. دوهم له وسلوال مخالفینو سره د خبرو اترو په څرنګوالي موافقې ته رسېدل. او دریم له مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د یوې طرحې او میکانیزم جوړول.
د سولې په جرګه کې به د مسؤلانو په وینا نږدې دوه سوه بهرني ډیپلوماتان او سفیران هم د جرګې د پیل او پای په مراسمو کې برخه واخلي. بهرنیو د لندن په کنفرانس کې هم د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او دا په تیرو څه باندې اتو کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله سطحه د افغان دولت له مخالفانو سره د سولې د بهیر ننګه وشوه. بهرنیو په وروستیو کې یو ځل بیا د سولې د وړاندیز حمایت وکړ. تیره دوشنبه د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کولې، له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تر دې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پر افغان حکومت شغ وکړ چې د سولې خبرې جدي پر مخ بوزي. ډیوډ ملبن دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د حامد کرزي ورور احمد ولی کرزی هم په دې ټینګار کوي چې جګړې ستونزې نه هواروي، جرګې هواروي.
دا مشکلات، دا کور خرابۍ، دا ورور وژنه، دا په عسکري قوت، د دنیا په عسکرو یا د ناټو په توپو په تیارو، زما په نظر دا مشکل نه حلیږي تر هغه ساعته چې خلک په خپل ګریوان کې ونه ګوري افغانان چې دغه بدبختي او دغه کور خرابي د چا په ګټه ده. آیا د دې ګټه هم موږ ته رسیږي؟ آیا لس کاله بعد، شل کاله بعد، سل کاله بعد به زموږ اولادو ته کومه ثمره پاتې سي؟ زه خو شخصا داسې شی په آینده کې د پښتنو یا د افغانانو دپاره زه نه وینم. جنګ همیشه سرمایه یا هغه وصول چې د جنګ بعد اخیستل کیږي هغه کونډې دي، یتیمان دي، خرابې ده، دربدرې ده او د وطن خرابې ده، اقتصادي مشکلات.
د لندن په غونډه کې طالبانو ته د کار موندلو او حتی یو شمېر وسلوالو ته د پیسو د ورکولو په بدل کې له جګړې د لاس اخیستلو وړاندیز وشو. د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د حامد کرزي نږدې سیال ډاکټر عبدالله عبدالله بیا یو مختصولې له دې خبرو سره موافق نه ښکاري. دی وایي هغه کسان چې د جوړ شوي نظام د له منځه وړلو لپاره راپورته شوي دي کله هم سیاسي حل لاره نه مني.
مونږ چې دلته خبرې کوو په عین وخت کې د افغانستان په یوه څنډه کې جنگ روان دی. په هلمند کې کېدای شي دا جنگ په میاشتو دوام وکړي او یا نورو سیمو ته هم وغځېږي. هغه کسان چې هره ورځ عام افغانان وژني نه یوازې دا چې هغوی ته د سولې د خبرو وړاندیز کېږي، هغوی ته زارۍ کېږي، بلکې هغوی ته رشوت هم چمتو شوی چې راشئ دا واخلئ. آیا په دې ډول د افغانستان ستونزې ته د حل لاره پیدا کېدای شي؟
به همین ترتیب آیا یک رای حل بر قضیه افغانستان پیدا شده خواهد؟
د افغان حکومت د غښتلي اپوزیسیون ډلې مشر برهان الدین رباني بیا د سولې خبرې نه ردوي، خو وایي چې دا خبرې باید د دوی په سلام مشورو ترسره شي.
در شرایط کنونی تا جایی که
دی وایي په اوسنیو شرایطو کې تر کومه چې زموږ په ډلو پورې اړه لري موږ د هیواد د ملي ستونزو د حل لپاره چمتو یو چې له حکومت سره هر ډول همکاري چې ضروري وي وی کړو، خو باید ټولې مسلې روښانه واوسي، د ټولو په مشارکت سره ترسره شي. له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې باید ملي اعتماد راجلب کړای شي او سیمه ییزه همکاري وشي.
په ملي شورا کې له برهان الدین رباني سره د ده د ملاتړیو تر څنګ یو شمېر نور غړي یو ډول هم نظره دي، خو وړاندیز کوي چې په لندن کې د سولې وړاندې شوې طرحه باید بشپړه شي. د مشرانو جرګې غړی محمد حسن هوتک وایي
رئیس جمهور خو یو طرحه په لندن کانفرنس کې بین المللي جامعې ته وړاندې کړه او په هغه باندې باور نه لري چې په دې باندې د افغانستان کې سوله، ځکه یعنی مشران طالبان په دې کې شامل دي او هغوی ته حق د مذاکراتو ورنه کې په بل ترتیب باندې ممکن نه ده.
د سولې لپاره په تیر یو کال کې د مختلفو ولایتونو د چارواکو له لوري هم کوششونه شوي دي. یو له هغو کسانو چې دا کار یې کړی دی د ننګرهار والي ګل آغا شیرزی دی چې په ختیځو ولایتونو کې یې له مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې جدي هڅې شروع کړي دي. ګل آغا شیرزی تیره میاشت د کندهار او د جنوبي ولایتونو له خلکو هم وغوښتل چې د مشرقي ولایتونو په څیر د سولې جرګې جوړې کړي.
په جلال آباد کې د فیصله ویسل شیطانی په تلویزیونو او د راډیوګانو د لارې اورېدلي چې موږ اولنۍ کندهار ته ځو، بیا لوی پکتیا ته ځو، نو بیا غواړو چې د لوی پکتیا، د لوی کندهار، د لوی مشرقي یو ګډه جرګه بیا جوړه شي، چې نور دا پخپله د حکومت او پخپله د محترم رئیس جمهور تر مشرتابه لاندې دي په دغه ټوله سیمه کې د صلح او د امن دپاره او د پرمختګ دپاره او د نړیوالې ټولنې سره به یو ځای کار کوي او د هغه ناخوالې هغه شان چې موږ قومونه او زموږ ولسونه سره مخامخ دي دا به دغه د صلح او د پرمختګ جرګه به دا فیصله به دا کړي.
یو شمېر کسان په دې باور دي چې سوله باید د طالبانو له اصلي مرکزونو څخه پیل شي، یعنی د کندهار خواته د هڅې ګړندې شي. په ننګرهار کې د سولې او پرمختګ د جرګې مشر ملک نذیر وایي د دوی جرګې په ختیځو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده، خو تر هغو ډېره ښه نتیجه نه ورکوي چې په کندهار کې ستونزې هوارې نه شي.
الحمدلله د دې شورا په برکت باندې نن سبا په ننګرهار کې ډیر امنیت زیات شوی ده او ډیر خلک راغلی دي، حکومت سره مرګلی شوی دي، خو زه وایم دا کافی ځکه نه ده چې دا ولایتونه شاخونه دي، ونه چې دا بیخ دا کندهار ده او ولایتونه شاخونه دي، نو چې بیخ جوړ نشي دا شاخ عارضی پیدا کړی ده خو بیخچن دا فایده نه کوي.
ځینې سیاسي څېړونکي داسې فکر کوي چې مرکزی حکومت تر اوسه دومره نه دی منظم شوی چې د پخلا شویو طالبانو حمایت وکړي. د هلمند د موسی کلا ولسوال ملا عبدالسلام یو له هغو غښتلیو طالب قمندانانو څخه دی چې حکومت ته اوښتی دی، خو دی ګیله من دی. ازادي راډیو ته خپل ګیله بیان کړه.
دولتي مرکزی چې دی نو هغه ډیر په خپل اساس کمزوري دی. دولتي مرکزی داسې کمزوري دی چې ما هر څه کړی دی، دولت باندې غږ کړی دی چې زه مرمۍ نشته، امکانات کم دي، زما خلک جنگ کوي، شهید او ټپي نشته. کومندان ما سره د بولسوالۍ په دروازه کې خپله جنګ کوي، دا د حکومت کمزوري ده چې ما خپله د خارجي پخړو مسره کوي، دا د حکومت کمزوري ده.
کله چې په 1978 لمریز کال د طالبان حکومت ړنګ شو نو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونه خورا لږ شو، اما ورو ورو جګړې ډېرې شوې، پراخې شوې او حتی کابل هم له بریدونو روغ پاتې نه شو. سره له دې چې په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمېر زیات شوی، د افغان امنیتي ځواکونو تعداد هم ډېر شوی، نو ولې جګړې ډېرې شوې دي؟ یو شمیر حکومتي چارواکي په دې نظر دي چې شخصي دښمنوي هم په دې برخه کې خپله برخه کړې ده. د نورستان والی جمال الدین بدر آزادی رادیو ته په دې اړه وویل
چې هغه څه معرفي کړی دي چا څه ویلي دي، هغه حساب باندې خلکو نه یو مشکل جوړ کړ چې فلاني کس شاید دغه د فلاني پیښې شاته وایي، فلاني پیښې دې لاس وایي. په داخل کې هم ځینې هغه خلک دي چې نورستان خو یو سنتي او عنعنوي محیط دی، قبیلوي جون دلته، دغه جون کې ځینې خلکو دې نه سو استفاده کړل، شخصي مخالفین هم خلک لري، هر ځای کې سیالداري هم لري. نو همدې خلکو دا استفاده کوي چې دغه مخالفین چې موږ نن سبا زموږ سیالداران دي، نه راشن دا خلک موږ دولت ته خارجي قوو ته همدغسې نور دي دولتي ارګانون ته د سیمارشي په چاينده دوی څکل په خلاده بره جوړ نشي.
که د افغان حکومت د مخالفانو د شمیر د زیاتېدو ګڼ نور عوامل هم وي، څرنګه کېدای شي چې سوله راشي؟ حکومت وایي سوله غواړو، اکثریت عوام د سولې غوښتنه کوي، طالبان هم وایي چې سوله کوو خو په شرط. نو سوله څرنګه راتلی شي او شرط څرنګه هوارېدی شي؟ د افغانستان د ولسي جرګې غړی او د سیاسي چارو څیړونکي شکریه بارکزی وایي چې د سولې د راتګ لپاره دي د هغو ستونزو مخه ونیول شي چې د سولې د لارې خنډ شوي دي.
افغانستان کې سوله د افغانستان د سولې چې راګ د خلکو د خپل خوشي کېدای شي یو کامیابه سوله وسی، هغه سوله چې پاره کې خلک نور د بیوسۍ نه جنگ ته مخه ونه کړي، په هغه سوله کې چې نور خلک سیاسي اختلافاتو باندې یو بل ونه وزني بلکې کېني د مذاکرې میزونو تر شا. په افغانستان کې یو لوی او ستره برخه د جنگ د بهرني مداخلو له امله دی او بلې هم د اقتصادي له کبله دی، ځکه چې کچې چې دغه اقتصادي ستونزه په افغانستان کې حل شي او یو فعال ډیپلوماسي افغانستان حکومت ولري، سربیره پر دې د نړیوالې ټولنې له خوا څخه زموږ پر ګاونډ هیوادونو باندې هم فشارونه ولویږي چې دوی هم باید په افغانستان کې یو رښتینی سیاست ولري. نو هغه وخت کې داسې موږ وایو چې موږ افغانان سولې ته د تک په حالت کې یو.
د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د جدیت غوښتنه کوي.
د سولې په رابطه باندې هغه وخت امیدواری زیاتېدلی سي چې په خپله د افغانستان په حکومت کې ټولې غاړې په دې باندې سلا سي چې سوله باید ارادي شکل باندې په قوت سره مخ ته لاړه سي. په افغانستان کې شاید داسې حلقات وي چې سولې په باره کې راز راز تعبیرونه لري یا تشویشونه لري، او بهرنیان هم په دې قناعت ورکړي چې نور جنگ د حل لار نه ده، مشکلات زیږوي. پکار ده چې د سولې هغه سولې چې افغانان په خپلو مابینو کې کوي د هغه بهرنیان هم ملاتړ وکړي. زه فکر کوم چې د سولې تلاش په نتیجه کې د مسلسل عمل په پایله کې کېدای شي چې د سولې دغه هیله چې اوس زیاتره ډېره هیله ورته نه ښکارېږي، کېدای شي په قوت باندې بیا ورته هیلهمندي زیاته سي.
د مولوي متوکل د خبرې تایید د طالبانو یوه جنګیالي هم وکړ. د پرته له دې چې خپل ځان معرفي کړي، ازادي راډیو ته وویل یو شمېر سیاسي څېړونکي د سولې په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره د نوي میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کوي. په سویډن کې میشته سیاسي چارو کارپوه عبدالکریم حقانیار وایي
په افغانستان کې تلپاتې سوله هغه وخت منځ ته راتلی شي چې ښکېل اړخونه د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې داسې یو روغ جوړې ته ورسیږي کوم چې پایلې زما پاکله په لاندې ډول وي، یعنی په بېله قیدو شرطه وربند او د خبرو مېز ته کښېني سره. د خبرو هدف باید معلوم وي، یعنی تلپاتې سوله او د هېواد ملي ګټې په نظر کې ونیسي. په خبرو کې رښتینولي او متقابل باور په کار ده. د هېواد په کچه د سولې د جرګې رابلل زه ضروري بولم. د بندیزونو لغوه او د سیاسي بندیانو آزادول خامخاله په کار دي. به طرفه لنډمهاله حکومتي اداره جوړول دي. د خارجي قوتونو د وتلو د پیل د نیټې اعلان او نړیوال ضمانت د افغانستان د خلکو لپاره په کار ده، او هم د ښکېلو اړخونو لپاره. په ټول هېواد کې د وسلو راټولول دي، آزاد انتخابات، ملي حکومت او د حقوقي نظام جوړول وروستای کار ده.
د ښاغلي حقانیار له دې نظر سره چې د سولې لپاره د نوی موقت حکومت جوړ شي، په لندن کې د سیاسي چارو افغان کارپوه غلام محمد زرملوال موافق نه دی، او دی د سولې لپاره پر بهرنۍ او کورنۍ ستراتیژۍ ټینګار کوي.
تیرو دوو کالو کې دا موضوع چې یو موقتي حکومت جوړ شي او بیا به دا مسله حل کیږي، دا جریان روان دی. زما په نظر باندې دا هیڅ لیم کاله وتلی خبره ده، ځکه سترتو دا پروسه سره کیږي او بیا نیول کیږي او څوک دا تضمین ورکوي چې دا به څه ولمنتج شي. زه ګومان کوم دا د څه ولنه ده.
پله د سیو چل د سی په افغانستان کې د رښتیني سولې لپاره که څوک کوشش کوي او هڅه کوي هغه باید په دوو مسلو باندې ولاړ وي. اوله مسله دا ده چې په افغانستان کې دننه خپله ملي ستراتیجي یعنی داخلي ستراتیجي هغه په ډېر علني شکل باندې وي چې د افغانستان ملت په پوه وي. د مثال په توګه مثلا د طالبانو سره یا د افغانستان د مخالفو ډلو سره خبرو کول دا باید په ډېر علني شکل باندې ملت ته وښودل شي. د ملت پکې نه وي، داسې نه وي چې مثلا دا خبرې دې په عربستان کې اوسي یا په کوم بل هېواد کې اوسي، بلکې ولې په هغه کې خپله کابل او قندهار کې نه کېږي. دا یو. دومه، د افغانستان ستراتیجي خارجي بود هم ډېر مهم ده. هغه باید داسې وي چې افغانان په هېڅ شکل باندې پرې نه ږدي چې خصوصا د موږ همسایګان په دې کې غولي مداخله ولري. زه فکر کوم چې د افغانستان د خارجي ستراتیجي باید دا وي چې ټول مسایل دوی د سولې وي او که جنګ وي باید خپل کړي.
داسې ښکاري چې د غویي په نهمه به په کابل کې د سولې په جرګې کې مشخص میکانیزم د سولې د خبرو لپاره جوړ شي، خو طالبان وایي چې تر هغو خبرې نه کوو چې بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له ژمنې سره سم دغه شرط وار له مخه شایي پر ځای شي. باراک اوباما د امریکا ملت ته په خپلې کلنۍ وینا کې د جنوري په اخیره کې وویل چې خپل پوځیان به په لنډ وخت کې له افغانستانه وباسو.
In Afghanistan, we're increasing our troops and training Afghan security forces.
موږ په افغانستان کې خپل پوځیان زیاتوو او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي څو افغانان د 2011 کال له جولای وروسته خپل امنیتي چارې سنبال کړي. دغه وخت به زموږ پوځیان هم له دغه هېواده راوتل پیل کړي.
په طالبانو کې ټول هم د یو شمېر رسنیو په وینا په یوه خوله نه دي. یو شمېر طالبان داسې فکر کوي چې شایي بهرني ځواکونه مات شي او بیا د دوی رژیم جوړ شي. په تېرو څه باندې اتو کلونو کې نږدې 1200 بهرني عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. دغو تلفاتو په یو شمېر بهرنیو هېوادو کې چې په افغانستان کې پوځیان شته د افغانستان له جګړې سره مخالفتونه پیدا کړي دي، خو تر اوسه داسې نه ښکاري چې بهرني به له افغانستانه په داسې حال کې ووځي چې حکومت به بیا طالبانو ته تسلیمي شي. که چېرته بیا هم داسې حالت راشي چې بهرني له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پرېکړه وکړي، نو د ناټو د غړیو هېوادو په وینا هغه مهال به دا کار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي وي، چې د هغو ماتې به هم بیا طالبانو ته ممکن آسانه نه وي. یو شمېر طالبان چې بیا له القاعده سره نږدې دي په افغانستان کې روانه جګړه له بهرنیو پوځیانو سره مبارزه ګڼي.
آیا افغانستان ته سوله راتلای شي؟ په دې اړه مو یو تفصیلي رپورټ واورید. درنو دوستانو، په دې اړه تفصیلي رپورټ به البته همدا تفصیلي رپورټ به د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې واوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. همدا شی به تاسو زموږ سهارنۍ خبرونه اوري. هیر دن وی چې نن له 12 تر 2 بجو پورې د موسیقي د خبرونه پر ځای تاسو سره مستقیمه اړیکې نیسو. تاسو کولی شئ ازادي رادیو ته ټلیفونونه وکړئ. د نوي کال په مناسبت خپل دوستانو، خپلوانو او کورنیو ته مو ټلیفونونه وکړي، ځکه ډیر شمیر افغانان له هیواده بهر دي او دا ورځ له خپل کورنیو سره نشي لمنځله. نو لکه د تل په څیر د اختر په ورځو کې یا هم د نوي کال په ورځو کې له تاسو سره موږ تاسو ته د ازادي راډیو د سټوډیو مایکروفون شریکو او تاسو کولی شئ خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ. همداراز د نوي کال په مناسبت او یا هم ساسي په خوښه بسندرې هم خپدې کړو. خو روانه خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. بل خبرونه زمو همکار جاوید نعیمی